نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مزګر سلور بجو شي. تاسو آزادی راډیو ته غواکی است. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه د افغانستان بانک وایي چې سبا چهارشنبه د ازادۍ د طلبۍ له لارې 8 میلیونه ډالر لیلاموي. په اختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي نن پر خپل ایکس پاڼه په یوه خبر کې وویل چې دا ډالر د افغاني پر وړاندې د ډالرو د ارزښت د کمیدو په موخه آزاد بازار ته وړاندې کیږي. دا په اصل کې ده چې په متحده ایالتونو کې د نوې ادارې له واکمنېدو وروسته په تیرو څو ورځو کې د افغاني ارزښت ناڅاپه د بهرني اثر پر وړاندې راولویده. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د موسیقي یو شمېر آلې او سلګونه کیلوګرامه د ښځو ویښتې سوځولې دي. د وزارت نن په بیان کې د خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلی چې په دې وروستیو کې په کابل کې د وزارت د شکایتونو د اورېدو د ریاست کارکوونکو د موسیقي ګڼې آلې او د ښځو 900 کیلوګرامه ویښتې چې له دې سبزولو سلیس خطر لاسه شي وو سوځېدل دي. د 2023 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته دا سویم ځل دی چې طالبان د موسیقي آلې سوځوي او ویجاړوي. خو لومړی ځل دی چې د ښځو د ویښتو د سوځولو خبر ورکوي. په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه یوه تازه څېړنه کې د افغان ځوانانو پر ذهنیتونو د جهادي مدرسو د منفي او خطرناک اغیز په اړه خبرداری ورکړل شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو مرکز چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې با کیفیته زده کړو ته د ښځو د لاسرسي تر عنوان لاندې څېړنه خپره کړې ده، وایي چې طالبانو د ښوونځیو تعلیمي محتوا بدل کړې او ځینې مهم مسایل یې ترې ایستلي دي. په څېړنه کې دا شو چې په افغانستان کې د جهادي مدرسو شمېر تر رسمي اعلان شویو شمېرو څخه څو ځلې زیات دی. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی چې په ټول هېواد کې اوسمهال د څه باندې 1000 مدرسې فعالې دي. د افغانستان د بشري حقونو مرکز په دې وروستیو کې د پرزیدل جمهوري نظام د لوی څارنوالۍ فرید حمیدي د طالبانو لخوا د منحل شوي د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د پخواني مشر سیما سمر او د دې کمیسیون د کمیشنر موسی محمدي لخوا جوړ شوی. په ټول بنگلاديش کې اورګاډي نن اورستلغه ودرېدل چې د اورګاډو د شبکې کارکونکو اعتصاب پیل کړ. د اعلان لزګونه زره مسافر اغیزمن کړی دي. د اورګاډو کارکونکو غوړي چې د تقاعد په تنخواګانو کې نورو امتیازاتو کې زیاتواله راشي. د بنگلاديش د اورګاډو د کارکونکو د اتحادیې مشر سید رحمان وایي چې اعتصاب اورستلغه پیل شو چې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو محمد یونس په مشرۍ د موقت حکومت سره په دې اړه خبرو نتیجه ورنه کړه. ښاغلی رحمان زیاته کړه چې د دوی اعتصاب به تر هغه وخت پوری روان وي چې ښاغلی د دوی غوښتنې ومنل شي. د 1.2 میلیونه وګړو لرونکی بنگلاديش د اورګاډي دولتي شبکه په کال کې شاوخوا 15 میلیونه مسافر لیږدوي. وروسته خبرم دا چې د سعودي عربستان د فوټبال الهلال کلب د فوټبال نامتو ستوري نیمار سره د دوه اړخیزې موافقې په اساس د نوموړي د تړون د ختمولو خبر ورکوي. دواړو خواوو د دې موافقې جزئیات نه دي ورکړي. برازیلي نیمار چې مخکې له دې د بارسلونا او د پاریس سینټ جرمن کلبونو لپاره لوبېدلی، د الهلال کلب لپاره یوازې ولوبې کړي دي. یو ګولې وهلی او دوه ګولونه یې پاس کړي دي. الهلال پر خپل ټولنیزو پاڼو په یوه بیان کې له نیمار څخه په نوموړي کلب کې لو بده په خطر مننه کړی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ. دا نړیوال جنایي محکمه حکم تا د طالبانو خبرګون
څوک به ضرر نه سور رسول کی غرب په مقابل کې ودرېږي کې شرق په مقابل کې ودرېږي.
مان ته د شاتو فارمونو انتقال خبرونه کړته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله خانزاده وایي چې دوی د لویدیز او ختیز لاخترونو نه متصره کیږي. د تا د منسوبي وینا بیلابیل برخې چې یو شمیر کورنوي رسنۍ خبرې کړي وړاندې پکې ویل شوي که طالبان د نړۍ د ودونو پر وړاندې مقاومت وکړي هیڅ ډول زیان ورته ونه رسیږي. دا څرګندونې ظاهرا د نړیوالې جنایي محکمې د وروستۍ پرېکړې او ځینو نورو نړیوال فشارونو په غبرګون کې شوي او کورنوي رسنیو نیټه پرون دوشنبه ښودلې ده. نړیوالې جنایي محکمې آی سی سی د طالبانو د رهبر ملا هیبت تلا خونزاده د طالبانو د ستري محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه چې د بشري حقونو ګڼو فعالانو ملاتړ کړی دی. خو د طالبانو حکومت دوه ګونه چلن او سیاسي پریکړه وبلله. جزئیات پر راپور کې
د طالبانو د مشر او قاضي القضات د نیولو په اړه د نړیوالې جزایی محکمې آی سی سی له غوښتنې او ځینو نورو نړیوالو فشارونو وروسته تازه ملا هیبت الله ویلي چې دوی د لویدیځ او ختیځ له اختارونو نه متاثره کیږي. ملا هیبت الله ته په یوې منصوبې وینا کې چې ځینې برخې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو خپرې کړي، ظاهرا د نړیوالې جنایي محکمې د دغه غوښتنې په غبرګون کې له طالبانو غوښتي چې د نړۍ د هیوادونو په وړاندې مقاومت وکړي. دغه وینا کې وړاندې له خلکو هم غوښتل شوي چې د دوی تر څنګ ودرېږي.
څوک به ضرر نسي ورسولی که غرب په مقابل کې ودرېږي که شرق په مقابل کې ودرېږي، ضرر نسي ورسولی. دا مو عقیده ده، دا مو ایمان دی، پر دغه ولاړ یو. دا څه شی دی؟ دا د غربیان دي که شرقیان دي که نه؟ اوس موږ به د دې خلکو په دې اختارونو په دې شانو باندې د خدای پر وعدو مو عقیده نشته، پر دغو باندې مو عقیده ده، موږ به د دې څه متاثره کیږو؟
د کورنیو رسنیو د خپرو شویو معلوماتو له مخې دا څرګندونې نوموړي پرون دوشنبه په کندهار کې د جهادي مدرسې د زده کوونکو د فراغت په یوه غونډه کې کړي. د طالبانو مشر وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې د تېرې اونۍ د پنج شنبې په ورځ د نړیوالې جنایي محکمې آی سی سی د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخندزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه چې د بشري حقونو ګڼو فعالانو یې ملاتړ کړی. د دې محکمې څارنوال کریم خان د حکم د اعلان پر مهال وویل چې د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په ځورونو کې لاس لري، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جزایي محکمې غوښتنه دوګونې چلند بللې او ویلي دي چې دغه اقدام د سیاسي انګیزې له مخې شوې. یادونې ده چې له نړیوالې جنایي محکمې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جنوري په 15مه په خپل ایکس پاڼه ولیکل که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري، امریکا ښایي د طالبانو د جګپوړو مشرانو په سر ډېره لویه جایزه وټاکي. ښایي په خبره یې له هغې هم لویه چې د اسامه بن لادن لپاره دوی ټاکلې وه. خو په قطر کې د طالبانو سفیر سهیل شاهینی بیا په غبرګون کې پرون د جنوري په 23مه په خپل ایکس پاڼه ولیکل د دوی د حکومت پالیسي دا ده چې مسایل له سوله ییزې لارې حل کړي، خو که خبره د زور او فشار وي نو په تېرو څو لسیزو کې د افغانانو د جهاد د ده په خبره هغه درس دی چې ټول باید زده کړه ترې وکړي. خو یو شمېر ټولنیز او د بشري حقونو فعالان وایي چې طالبان دې له نړۍ سره د تقابل پر ځای د تعامل لاره غوره کړي. ټولنیز فعال فضل ربی شینواری ازادي راډیو ته وویل
له کومې ورځې راهیسې چې د طالبانو مشران په افغانستان کې واک ته رسیدلي دي، له بده مرغه دوی له نړیوالې ټولنې سره د تعامل او ښو اړیکو جوړولو پر ځای تقابل ته لومړیتوب ورکړی دی چې دغې مسلې په افغانستان کې دننه د افغانانو ژوند له جدي خطر سره مخ کړی. افغانان د طالبانو د حکومت له مشرانو څخه غواړي چې له هغو فرامینو او له هغو اقداماتو په جدي ډول ډډه وکړي چې له نړۍ سره د افغانانو روابط خرابوي.
د ښځو د حقونو فعال راحل تلاش بیا وایي که طالبان لا هم په خپل سخت دریځ ټینګار کوي، دا معنا ده چې دغې ډلې ته د افغانستان او افغانانو ګټې مهمې نه دي.
در واقع با ای حرفتان
دا خبره چې موږ له نړیوالو محکمو نه ډارېږو یا له محکمه کېدو نه ډارېږو او خپل جهاد ته دوام ورکوو، په واقعیت کې تاسو د خپل خلکو قتل او قتال ته دوام ورکوئ، د خپل خلکو حقوق او نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي او په دې کار سره خپل خلک هم تشویقوي.
تشویق هم کنن هم دیګرتون را
که څوم د طالبان حکومت په وار وار په افغانستان کې د بشري حقونو له نقص انکار کړی او ادعا کړی چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعا افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه دي. د طالبانو حکومت په دغه هیواد تر بیا واکمنېدو وروسته په نجونو او ښځو د نورو پراخو محدودیتونو تر څنګ دوی له شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو او دغه راز په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي.
د طالبانو د حکومت مشر رهبت الله خانزاده وایي دوی د لویدیځ او ختیځ له اخترونو نه متاثره کیږي. د تا د منصوبې وینا بېلابېلې برخې چې یو شمېر کورنۍ رسنۍ خپرې کړې وړاندې کړي چې که طالبان د نړۍ د هیوادونو پر وړاندې مقاومت وکړي هیڅ ډول زیان به ورته ونه رسیږي. پر همدې موضوع راسره د سیاسي چارشانو کې ښاغلی صلاح الدین سعیدي وصل شوی دی. سلامونه سعیدي صاحب، وخت په خیر. کړته وي چې د طالبانو مشر ویلي دي چې د لویدیځ او ختیځ هیوادونو له اخترونو نه متاثره کیږي، تاسو څه فکر کوئ؟
بلې زما آواز درځي؟
بلې، مهرباني.
زما آواز ته
مهرباني. مهرباني سيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. د طالبانو د مشر یا د دفکتو د طالبانو حاکمیت تاکیدات چې په دې باندې تاثیر نه لري درسته ده، رښتیا وایي. اما په افغان ملت او په میلیونهاو انسانانو چې په بحرونو کې غرق شو د مافیا او لاس ته ولوېدل، نور څه د خرڅولو نه لري، ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، په دې باندې تاثیر کوي. کپ جناب هیبت الله باندې تاثیر نه کوي، د طالب مشرانو تاثیر نه کوي، دی برختیا وای. واقعیت د خبرې دا دی چې دلته مرکزی باز د نړیوال ټولنې د رضایت او عدم رضایت نه دی. دلته د افغان ملت د اسلام د دساتیرو سره سم وختنی دی چې په تعصب سره د طالبانو مطلق الانان دیکتاتور حاکمیت دیتہ معقول درست او انسانی جواب نه وای. د ملت په سر د ټوپک په زور باندې مسلط دی او د هغه په نتیجه کې تراژیدی راولي او د هغه په نتیجه کې د اسلام رنگ بدیږي. دا د بنیاد د خبره.
بله.
شکر.
د نړۍ د ودونو د غوښتنو په اساس تعاملات څه ډول باید وشي؟
تا اوخه یو رسته بخښ سوال.
بله بله، مال چې د نړۍ ودونو د غوښتنو په اساس څه ډول تعامل باید وشي؟
تعامل د نړۍ وال ټولنې، تعامل د خلکو، تعامل د موجوده حاکمیت. نړۍ وال ټولنه په هیڅ بهانه او یا په هیڅ دلیل حق نه لري د افغانستان سره خپل مرستې ودروي او دا مرسته نه تنها چې ونه دروي بلکې دا مرسته باید نور هم زیات شي. موږ د نړیوال ټولنې نه غواړو چې د افغانستان د خلکو تراژیدي د مرستو په درولو باندې نه کیږي، د قطع لایقو په باندې نه کیږي. تعامل باید وجود ولري او دا تعامل باید تعریف شي. مرسته باید د دقیق نظارت لاندې ونیول شي. ناکامی په دغه دوومه برخه ده کېده چې د دې تعامل تعریف نشته ده او دا مرسته د دې په ځای چې مظلوم ملت او مستحلکینو ته ورسیږي اکثرا د طالبانو مراجع د نسو استفاده کوي. دا د نړۍ ناکامی ده.
بله بله. وروستوي کې نړۍ سره څومره د مقاومت توانایي شته ده؟
د نړۍ سره وبخي
د مقاومت څومره توانایي لري؟
د مقاومت خبره مختلف ابعاد لري. نړۍ سره مقاومت نه ده پکار، نړۍ سره تعامل پکار ده. هغه منطقي مطالب چې نړیواله ټولنه ارائه کوي چې په ډیرو مواردو کې منطق خپل لري، د هغه د عملی برطرفولو لپاره نه تنها د نړیواله ټولنې په اصطلاح د معقول رضایت مخه په اصطلاح کار ورته وشي، بلکې خپل ملت ته د مشروع جواب ورکولو پر بنیاد او امور او دولتداری په معقوله شکل باندې تنظیمولو پر بنیاد باید کار وشي، چې په تعصب سره په دې برخه کې د طالبانو حاکمیت د هغو اولی شعارونو په رڼا کې چې د اسلام د پاره خدمت، د ملت د پاره خدمت، د بهرنۍ د تاثیر د کمولو نظامی حضور د پاره خدمت په دې درې واړو برخو کې پاتې راغلي دي.
بلی.
او د دې په مورد کې تفاصيل لرم. شکر.
ډیره زیاته مننه ژوند سي سي دي سب خو وخت لري.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
کندهار کې یو ځوان یو شمیر رستنې شوی کډوال ته د کار زمينه برابر کړې ده. د دې کارخونې مسؤل وایي لستنه رستنې شوی کډوال ورسره د واسکټ جوړولو په برخه کې کار کوي چې لاندې لارې د خپل کورنیو اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. رستنې شوی کډوال هم د کار په موندلو خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې نورو افغان کډوالو ته دې هم د کار زمينه برابر کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خیاطی په دې مرکز کې ټول بخت کسان له پاکستان څخه تازه راستنه سوي کډوال دي.
چې څونه په کندهار کې جوړیږي، دا کوټه او چمن او دا غاړه دي، ټول دا کوشش کوي چې زموږ څخه صدري، کرسي او جاکټ.
د زړګي سرشال په نوم د واسکټ جوړولو د دغه کارخونې مسؤل وایي لاس ته نو راستنه سو افغان کډوالو ته چې د واسکټ جوړولو په برخه کې مسلکی و په یو کارخونه کې د کار زمينه برابر کړي او هر ورځ پکې 50 بیلابیل ډول واسکټونه جوړیږي. نو مړی له نور پنګوالو او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې راستانه سو افغانانو ته د کار زمينه برابر کړي، ځکه په وینا یې کډوال له بیلابیلو مسلکونو سره راغلي او په کار د چې ګټه ترې واخیستل شي.
انګزام د دې څخه پیدا سول چې د پاکستان هیواد څخه ماجر روان دي او دلته د ماجرینو څخه باید موږ سړول د وطن د لپاره کار واخلو او سړول دغه غریبه طبقه چې بیکار پر کورو باندې ناس دلته په کار باندې اختص. نو په دې کې مې دغه یو ادب واخلي چې په دې کې د جنگټانو او کوټو استادان ډیر راغلي دي. ځینې داس کسان مدلته اخته کړل چې هغه خپل هغه روزمره ژوند ډیر ښه چلی دی، ښه ژوند برابر. نو موږ کوشش کوو چې جنکر تولید کو او بل اخر از موږ جنکر تقریبا تر ولایتو پر څوک غواړي په شار کې څوک غواړي خو دا جنکټان اوس تر پاکستان هیواد پرې چې
په دغه کوچنی کارخونه کې په کار بوخت راستانه سیبي کډوال هم خوښتي چې د کار زمينه ورته برابر سوي. خو د طالبانو له حکومت غواړي چې نور راستانه سو کډوالو ته د هم کاری فرصتونه برابر کړي. د صدیق الله او خیر محمد په نومونو دوه راستانه سیبي کډوال وای په پاکستان کې اوسېدلي زیات شمېر افغانان د بیلابیلو کسبونو مسلکي دي او په کار د چې حکومت او سوداګر کار ځنی واخلي.
ما تقریبا پاکستان کې 10 کال وخت تیر کړی دی. هلته مو مکتب ویل بری کارونه وکړل، کسم وزده کې تقریبا جاکټان په کارخانه کې کار کوي. شکر دی اوس هم دلته په کار اخته یو، یعنی جاکټان په کارخانه کې اخته یو. خو داسې خلک شته چې ډېر له ستونزو سره مخامخ دي، کسمونه لري اما د کار زمینه نه ورته برابرېږي. زه غواړم چې هر مسلمان ته یو کار زمینه ور برابره سي، وایي چې خپل په وطن کې کار وکړي.
مرد مخه په کراچی کې دا کار کوي د جنگټانو. نو اوس نه خوشاله کم ده ته موږ غلی دا کار مشکو د جنگټانو کارم کو د صدرې کارم کو موږ غواړو چې دا کار نور مختلف شي. په کندهار کې هر رقم ډیزاین چې موږ جوړو
په اینی وخت کې د کندهار د صنعت او سوداګری خونی مسول سید سرور امانی وایي په کندهار کې کورنی تولیدات مخبر و دی روان دي، خو حکومت باید سوداګرو ته د ځمکو او برېښنا اسانتیاوې برابرې کړي.
کچيري موږ غواړو چې دوی ته په شتوګه او ډیر ژر د کار زمینه مساعد کو او دوی ډیر څخه بیکاره پات نه سي. لازمه ده دولت چې په صنعتي پارکونه کې کم سہولتونه چې صنعتکاران غواړي هغه ورته ډیر سي، ترڅو د جز توان دی پیدا کې هغه فرصتونه. یو د مزیک توزیع ده چې باید په صنعتي پارکو کې تر سره سي. او بل غټ اومده ستونزه دا ده چې برق کمښت دی.
له پاکستان او ایران څخه تیر او روان کال زرګونه کورنۍ په جبري ډول رایسل سیبي چې اوس مهال دلته د کاري فرصتونو د نشت لامل له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د پاکستان د مشران جرګي هغه لاجمنه لایحه تصویب کړې ده چې د څارونکو په باور په دې باد کې د بیان ازادي محدودوي. تنوی قانون لمخې د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو د سرغړونو په صورت کې په درنو جرایمو او حبس محکومې دي. اپوزیسیون او د خبر اعلانو د ملتړ بنسټونو له دې قانون سره کلک مخالفت کړی دی. په ډېره تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د مشرانو جرګې هغه لانجمنه لایحه چې ولسی جرګې د پنځشنبه په ورځ تصویب کړې وه نن تایید کړه. د برېښنایي جرمونو د مخنیوي په نوم دا قانون حکومت ته صلاحیت ورکوي چې پر ټولنیزو شبکو د دروغجنو خبرونو پر خپرونکو درنې جریمې ولګوي او په حبس محکوم کړي. د دې قانون په اساس چارواکي به د دې کار لپاره یو ځانګړې اداره جوړوي. دا اداره به پر ټولنیزو شبکو د قاضیانو او ځیدو اكونو پارلمان او ایالتي اسمبلی په اړه د هغو انتقادي مطالبه د جر تر جره لری کول غوښتنه کوي چې د دې ادارې له نظر غیر قانوني وي یا چاته پکې سپکاوی شوی وي. په نوې قانون کې د هغو کسانو لپاره چې له دې قانون څخه سرغړونه کوي په موقت یا دایمي ډول د اکاونټونو د بندیدو اټکل شوی دی. د دې قانون په اساس د دروغجنو خبرونو خپرول جرمی سرغړونه ده چې سزا یې تر 3 کلونو پورې حبس او د څه باندې 1000 ډالر معادل تر 2 میلیون روپیه پورې جریمه ده. د ولسمشر اسف علي زرداري لخوا د دې قانون له توشي سره به په پخواني قانون کې د دې سزاګانو د ورکولو پر وړاندې خند لمخې لري شي او تمه ده چې خغلی زرداري به د قانون سمدستي توشيح کړي. د دې قانون د تصویبې دوه په خبرګون کې د ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنو نن په ټول پاکستان کې اعتراضونه پیل کړي دي. د پاکستان مقننه ځواک دا نوی قانون څو ورځې وروسته له هغه تصویبوي چې اپوزیسیون یې سخت مخالفت وکړ. د سنا په نننۍ غونډه کې د اپوزیسیون یو مشر سید شبلی فراز د دې طرح پر وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړ او ویل چې د لایحه په ډیره بیړه او له ښکېلو اړخونو سره له سلام مشورو پرته تصویب شوه. د پخوانی صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوندویان ذوالفقار بخاری وویل چې دا ګوند به د دې قانون پر وړاندې په محکمه کې د استیناف غوښتنه وکړي. بخاری په یو بیان کې زیاتوي چې د پارلمان دواړو خونو نوموړې لایحه د دې لپاره تصویب کړه چې د دروغجنو خبرونو د خپروي د مخنیوي په پلمه په پاکستان کې د بیان ازادي غلي کړي. د پاکستان رسنۍ په تیرو څو کلونو کې له ډېر سخت سانسور سره مخامخ دي، خو د شهباز شریف حکومت وایي چې د دروغجنو خبرونو د خبروي د مخنیوي لپاره د قانون ته اړتیا ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
شاه محمد هلمند ته د شاتو فارمونه انتقال کړي. هلمند ولایت چې د افغانستان په جنوبی برخه کې موقعیت لري، د طبیعي منابعو او زراعت لپاره یو غنی سیمه بلل کیږي. په دې ولایت کې شاه محمد چې له 16 ورځې د شاتو د مچوي فارمونه لري، اوس خپل فارمونه هلمند ته انتقال کړي. هغه باور لري چې هلمند د شاتو د مچوي د تولید لپاره غوره او مناسب شرایط لري. که څم د کرنې او مالدارۍ چارواکي د دې نوې پرمختګ ملاتړ کوي، خو د بازار موندنې ستونزې له هم د شاتو د تولید پراختیا ته خنډ وګرځېدلې. نور حال په خراب ورګ
شاه محمد چې لدیر شو کلون رئیسی د مچی فارمونه لري، اوس یې له میدان وردګو ولایت څخه خپل فارمونه هلمند ولایت ته انتقال کړي. هغه وایي چې هلمند د شاتو د مچی لپاره مناسبه هوا او ګلان لري، او په دې سیمه کې د کوکنارو د کرکیلی د بندیدو وروسته د مچیو د تولید لپاره نوي فرصتونه رامنځته شوي دي. شاه محمود په دې باور دی چې هلمند د شاتو د مچیو لپاره یو ښه ځای دی، او د افغانستان جنوبی ولایتونه اوس د دې سکتور لپاره ګټور ثابت شوي.
مچۍ مې هلمند پرورې دي، نو دلی ته ماشاءالله خو حاصلات ښه وو، خوندور وو. دا خلک لږ ورسره ناشنا دي، د هغه سوي چې موږ ریحانو ته توان خو د توان نه رسوي، بلکې ګټه ورته رسوي. هلمند چې دی بیا ډیر کامیاب دی، په ژمي هم ښه دی. د ژمي موږ به نور کله پاکستان ته تلو، خو د پاکستان د پنجاب بدل موږ ته هغه پیدا شو. کندار نور کله دلته تریا کرل کې درست اوس خلک ریحان کړي، نو خلکو یې پاره هم ګټه ده، د موږ د پاره هم ګټه ده.
په هلمند کې د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس په دغه ولایت کې شاوخوا 160 د مچیو فارمونه شتون لري چې هر کال د شاتو تولید زیاتوي. خو فارم لرونکي په دې اندېښمن دي چې د شاتو بازار نشته چې د دې محصولاتو ته مناسب پیرودونکي پیدا کړي. د بازار نشټوالی د شاتو د مچیو د تولید یو جدي چیلنج ګڼل کیږي چې د دې سکتور پرمختګ او د فارم لرونکو لپاره د عاید د ترلاسه کولو په لاره کې خنډونه جوړوي. په هلمند کې د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا 160 د مچیو فارمونه شتون لري، خو فارم لرونکو په دې اندېښمن دي چې د شاتو لپاره بازار نشته چې د دې محصولات ته مناسب پیرودونکي پیدا کړي. د بازار نشټوالی د شاتو د مچیو لپاره یو جدي چیلنج ګڼل کیږي چې د دې سکتور پرمختګ او د فارم لرونکو لپاره د عاید د ترلاسه کولو په لاره کې خنډونه جوړوي.
فکر کوم چې دوی د نور ولایتو په دغه دلته ډېر ښه ګلان د حاصلات سره لکه د ریحانو د اول سر د پسرلي د انارو ګل دی، دغه سي نور د ماشو ګلان هم سره په نور ولایتو کې واز یو دی. د میدان شار د غرنی منطقې د شنشو بي دوی درلودي، سږ کال دوی دلته تقریبا په 80 کروټه باندې تقریبا یو خروار یو خروار شلمنه اصل دی ټول کړل.
د هلمند کې حاصلات تر ډیر وخت پوري او د حاصلات په خپل ګل تر ډیر وخت پوري، او د شات مچی د خپل حاصل اصل چې زین راټولي هغه هم د ګل څخه راټولي، او دلته به آب و هوا یعنی یخ ډیر نست، هوا نورمال حالات کې ده، نو په دې خاطر هم شات مچی دوه ځلې او درې ځلې او څلور ځلې د شاتکشي د اصلو د کارتنون څخه کیش.
د کرنې او بولګونې او مالداری ریاست مسولین وایي د بازار موندنې لپاره هڅې روانې ساتلې دي. کاری شپولا مومین د دغه ریاست د امژغي مدیر دی.
په هلمند ولایت کې زیاتو کم 160 پرمونه موجود دي، لوی او کوچني چې د څخه خلق عاید تر لاسه کوي چې د دې کلنی عاید چې دیشتن اصل کیږي ستا د پښتنې په جواب سره به درته وایم چې د دې لپاره کرنې ریاست همدارنګه همکار موسساتو نمایشګاوې جوړ کړې وې تر څو پورې چې د دوی اصل په پروش ورسیږي خو لیکن دغه یو نمایشګاه جوړول یا دوې نمایشګاوې جوړول یا د ولایت په سطح 15 نمایشګاه جوړ دا بسنه نه کوي
هلمند کې د شاتو د مچیو د تولید لپاره یو پراخ امکانات لري که څه هم دا ولایت د طبیعي شرایطو له مخې د شاتو تولید ته ښه مساعد دی خو د بازار نشتوالی د دې سکتور پر پرمختګ منفي اغېزې کوي د کرنې ریاست پارم لرونکي او د شاتو تولید کوونکي ټول په دې اتفاق کوي چې که بازار ته د لاسرسي ستونزه حل سي نو هلمند کولای سي چې د شاتو د تولید په برخه کې په سیمه کې یو ستر مرکز سي
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره
د پکتیا په زرمت روحانی بابا ولسوالیو کې د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د خوانیس علمی او فرهنګي سازمان په مالی مرسته لاس کاریزونه په اساسي ډول ورغول شول صحیح طلب چارواکي وایي له یادو کاریزونو 15003 صفه کورنۍ د څښاک اوبو ګټه اخلي او همدارنګه 2013 جریبه کرنیزه ځمکه هم ورڅخه خړوبېږي بل خو ځایي خلکو د یادو کاریزونو پر پاک کاری او اساسي رغونې خوښي څرګند کړه او د پاتې چینو بیالو او کاریزونو د رغونو غوښتنه وکړه افغانستان کې د اوبو پخوانی کاریزونه د دې ځای د کلتوري میراثونو برخه هم ګڼل کیږي نور حال د نجیب الله خیل په ریپورت کې
د پکتیا ولایت په زرمت او روحانی بابا ولسوالۍ کې چې د لاسو کاریزونو د پاکاره یا اساسي رغونې کارونه دوه میاشتې وړاندې پیل شول ودانیز کارونه د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د خوانیز علمی او فرهنګي سازمان په مالی مرسته بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شول د یادو پروژو د پرانیست په ځای کې د یونسکو ځایي استازي فرهاد الله هدایت په خپلو خبرو کې وویل چې د دې پروژو موخه ځایي خلکو ته لنډمهاله کارموندنه د کاریزونو پاکاری او رغونه همدارنګه د کاریزونو د تاریخي او کلتوري ارزښت ساتنه و
نو په مجموع کې مونږه لس کاریزونه لرودل چې په زرمت ولسوالۍ کې د گردن کاریزو د شولګټ د منځکلي کاریزو د مرغی کلا کاریزو او د چرۍ د بخشال کاریزو په روحاني بابا ولسوالۍ کې د جانخیلو کاریزو د کویګر کاریزو د رحمان خیل بادو زیارت لګ دیوال او بر ډیری کاریزونه شاملو
د مسؤلینو په وینا پر غول شوی کاریزونو چې $30,000 لګښت شوی له اوبو څخه 15,290 کورنۍ د څښاک لپاره ګټه اخلي او 2130 جریبه کرنیز ځمکه هم ورڅخه خړوبیږي د روحانی بابا ولسوالۍ اوسیدونکو احمد شاه مشال راډیو ته ویل د یادو کاریزونو رغولو ته د دوی مهمه اړتیا وه
دو بوج خموګه دی فصل دی فاره همدان سی دی څخاکو برخه کې په نور دی جون په ضرورتونو کې تری ګټه خپل کله چې دا کاریز ورغه ول نو واکین چې وبي ور سره اضافه شوی چې کارکلی دی فاره ځمکه د دینه لاندې و بل کوم پروژه سی دا په مخ دیول کېده په دې کې د کل خلکو هغه ورزنه مزدوري سی دی په کې کوله بل ارتیاوی په باندې پوره کړی
د زرمه د شلګر دوسیدونکو محمد نبی بیا وایي لا هم په دې ځای کې ډیری چینی او یالې شته چې له اوبو یې ګټه نه اخیستل کیږي
موږ دلته نور هم دغه کاریزونه لرو هغه دغه سي پاتې دي هغه تر اوسه پورې اوبه راځي داسې په شاړه کې دي هغه ځای ته نه رسیږي او بیالیم دي بیالیم پورته خرابې دي موږ چینی لرو د کولاب لرو پوځ د کولاب چینو ته موږ ډیر ضرورت لري موږ لښتای او پخته کاری وسی
بل لوري ته د زرمت اوسیدونکو وایي د دوی سیمه ته په تیر کې د جګړو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي د یاد سیمه اوسیدونکو فضل حق غوښتنه کوي چې د دوی خلکو ته د روغتیا پوهنې او نور برخو کې هم پروژې پلي شي
نو له دوی څخه مو غوښتنه ده چې دا ډول نور موسسه هم د همدغه منطقې د خلکو لپاره منځوري کړي تر څو ځوانان دلته په کار بوخت شي او نور وطنونو ته له تکس خاله کچاکي تکس خره وګرځول شي زرمت ولسوالۍ له هغه ولسوالۍ څخه ده چې په هر برخه کې همکاري ته اړتیا لري لکه خوندزي سرکونه او همدارنګ کلینیکونه
د پکتیا په مرکز ګرځي او د دې ولادت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دی او نګدی وب پکې نشته